Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار وو بچی دی د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واورې نومیږي د دسمبر په 12 منیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیب شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او جنو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو د رالویدلې وضعیت ارزول شول شوې دي. اټکل کیږي چې نړیوال مشان بشری حقوقو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکول او د اغیزمنو عملی ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو په غاړه ده. همداراز د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ عمله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریلګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 نورو افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کوي چې علي میلې یو کورنۍ سره او همدارس له بل ناري د سره یو ځای سفر کاوه چې ټول یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنی ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار نننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ملاخله تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی و خو پرون خپل ادعا بیرته واخیسته. ملاخل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دي. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې ښلی وو د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 45 میلیون او 200,000 ډالر پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګران پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 40 میلیون او 900,000 ډالر پلورل شوی و. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوایي ژربه افغانستان ته د کارګو الوتنې پیل کړي. افغان سوداګرۍ هرکلی کوي.
اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچا به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان جلغوزي به د حواله لارې چین ته صادر شي.
اریانا او کامیار سره خبرې روان دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي د سیستماتیک او اوږدمهاله ځپنې له یوې جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبري کولې وویل چې افغان خبريالان لازمي منابع خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوښو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیوالو ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملی چاره وکړي چې د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبريالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سرخه کړ پر راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغه فضا وې د لمینځ وړلو لپاره د پراخي هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولای شي پښتني وکړي تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نوومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د پراخ حبس برخه د چی خپلواک فکر غلې کړی یا وغه فضاوی لمنځه یو سچې افغانان په پښتني کول شي تخیل او یاهیل ولدي ټولیز اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یاد کړی. افغانستان د حافظه هویت او دراتونکو د امکاناتو لوګد محل ځپن سره مخ دی.
And future possibility. نو موري د جلاوطن نو رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ ک خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسي ونه لري. د افغانستان د روان وضعیت د درکولو لپاره بد نړي توان سخت کم شي. دغه ناسته د نوومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یم سوله خو جوړ شوې و. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسنی وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په دې ناسته کې د بیان د ازادي وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا و چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ لګډون کوونکو نه او د خبريالانو لملاتلو سازمانونو نه غوښتنه دا و چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډیر ناسم وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوي وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته چې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي. سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده، خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هند باندې چارو وزارت چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څنګ مسول انن پرکاش پرون په یو خبري ناسته کې وویل ډیر ژر به د کابل ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا پر اساس کې چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر لې یو پلاوی سره په 15 ورځنی سفر هند ته تللی او هلته د دوړو و دونو ترمنځ د سوداګرۍ د غړي خوني او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتې دوه هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزي او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندي سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یو ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډیر زر به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتون کیسو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغه ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلی عزیزی ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او مال پلاوی په یو 15 ورځنی سفر هند ته تللی چې هلته پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیدو کاته پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ نو وخت د نومبر په شلمه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ زوړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوي دي. د وزارت څخه کړي چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دوړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوات شو معرفي کولو، د سوداګری غړې خوني جوړولو او د هغې غړې کاری ډلې د بیرته فعالیدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده و. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګری د غړې خوني پر جوړېدو هوکړې شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځمه په ورځ د نومبر په شلمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې لنورالدین عزیزی سره د کابل او نوې دلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د هلارو چارو په اړه بحث کړای دی. جی شانکر زیاته کړی چې په دلی دوه کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړای دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی. او دا زه فکر کوم د منطقه کې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې ښې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډیرو ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی. او دا چې موږ د پاکستان سره زموږ تجارتي اړیکې لاري په ټاپه ولاړې دي نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللای و.
بیا هم د سوداګرۍ پاره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای چې سشکال به د جلغوسیو سوداګرۍ شوی او د هوایی دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزای وای چې د هیواد له هوایی شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وای سشکال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوسیو حاصلات 40000 ټنه دي او شای له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15000 ټنو پورې ورسی شي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د زنغوسیو د صادراتو لپاره افغان هوایی شرکتونو سره خبرې روانې دي. دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28 آزادی رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوسیو سوداګری خوي او د هوایی دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي. البته اریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چون یوازنه مارکیټ ډیر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. زه به د باور يم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات.
که څه هم نو موري ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وای ممکن سګنی حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي. ته دغه ټولنه ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوه یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و. ښاغلی رحماني ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لالارې به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچمی وهن او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم میسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي. یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې سولي او زی چن تومزی او زی هندوستان تومزی خو نیم سم نه دروسه په خپل ډیر نه یخته تسیوینا تقریبا او ویشت اتی ویشت انزی ویشت داس نرخونه یې ډالر باندې یو کیلو دی.
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري توکي په 1 ډالر او 2 کیلو وارداتي سوداګري توکي پاتیا سنت انتقالوي. د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوې سلنه تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیری. زنغوزه د افغانستان مشهوره غرنی او چمیوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلېږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تړل کېدو، او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې ادعاوې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هېوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1999 لمریز کال د لړم په 15مه نېټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د هوایي دهلیز پرانیسته، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه منزل کېږي. هغه مهال د 15 کیلو ګرام ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو، نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دې ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي، او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا غدي نو بس بل راځي به باران وشو تیر وخت نور خو تاسو ته لګي غریزه علاقې دی فیش د غوا او وشو له خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واورا پچې د ټینخې ماران هڅه گزاره کوي واورا پاتې کیږي برک ستوب تیر اوځي غمالون ندی ماشومان دي صاحب کتاب ټول سرپناه دیوري.
د اگس پیوتې شم د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزلہ وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزلہ په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلور ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزلہ ځپلی محمد شریف ازادي رادیو ته وویل چې لږمی مخ کې باید زلزلہ ځپلی او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دي او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې نور څه چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپلې خبرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاری وساتي.
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایانده ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال د ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خبرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خبرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبر اعلان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبري اعلانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبره سي. ازادي راډیو ته وویل
پدباد افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
پدباد افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداره چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرولې مې میرمنې مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملاً پوهل شي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ولاغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شي او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خبرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبر اعلان ځینې ملاتړ سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلی هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه وویل. ازادي رادیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمر او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی. ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي. د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.